زابل د افغانستان له ناامنو ولایتو څخه ګڼل کیږي. د دغه ولایت د خلکو د ژوند کچه ټیټه او د ښځو وضعیت ډاډوړ نه دی. په بدو او د پیسو په مقابل کې د جنکو ورکول د ډیرو په وینا په زابل کې عادي کار ګڼل کیږي. له زابل نه د راغلو کسانو په وینا په سلو کې له نوي زابلیو جنکو نه مکتب ته د تلو حق اخیستل شوی دی، مګر سره له دې هم په زابل ولایت کې میرمنې له کار کولو، حرفوي زده کړو او تعلیم سره ډیره مینه لري. خو په دا دومره کلونو کې د افغانستان دولت او هم د مرستندویه موسسو لخوا نه د دغه ولایت د ښځو لپاره هیڅ هم نه دي شوي. په قلات کې د ښځو د شورا غړي صدیقه جلالي د زابلیو ښځو حالت داسې راښیي:
زنانې ټول بې سواد دي، په دې خاطر خپل د حقوق څخه داسې دفاع نه شي کولی چې د خپل حق واخلي، خپل د حقوق څخه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې د دې ډېرې زموږ په ولایت کې ډېرې نجونې ډېر په وړکۍ سن باندې دوی د پیسو په بدل باندې دوی پلورل کېږي یا خرڅېږي. ډېرې داسې دغسې وشو چې ځان ته یې مور واچو. ما په خپله پالني ډول باندې سره ولیدل چې غوږ مې ورباندې پرې کړ او پزه مې ورباندې پرې کړې وه. دغه شیان په زابل کې ډېر دي، ولې په دې خاطر باندې چې دوی د خپلې خوښې وعدو ته نه پرېږدي. دوی ډېر خلک د مامانیت کې مکتبو ته نه پرېږدي، په دې خاطر باندې چې دوی خپل تحصیل وکړي. هغه چې په غځې کې سواد ډېر وسي یا ډېره پوه وسي، هغه هغه ځې کې داسې کارونه نه کېږي.
د میرمن جلالي په وینا د زابل د جنکو په ټولو ښوونځیو کې یوه مسلکي یا د لوړو زده کړو لرونکي ښوونکي هم نشته، او انداسې ښوونکي هم شته چې یوازې تر پنځم ټولګي پورې مکتب لوستی دی، خو د شناخت واسطې په کارولو د ښوونکو په توګه ټاکل شوي دي. هغه وایي ښایي یو دلیل چې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه لیږي همدا وي. له دې سره هم د زابل د خلکو بېوسۍ ته په پام سره میرمن جلالي وایي چې که دولت زده کوونکو سره د خرتاسي او کتابونو مرسته وکړي، ښایي ډیر خلک خپل بچیان او لوڼې ښوونځیو ته واستوي.
د معلمانو مشکل ورتال کې کتابونه دوی ته ورکړي، دوی ته د هغه له خوا څخه دغه مواد چې دوی ته ورکول کېږي. ډېر اکثر خلک غریب دي، کالي نه لري یا قلم بوټ د پښو نه لري چې ورشي عمل ته. دوی دا کتاب چېرته اخیستلی شي یا کتابچې چېرته ورته اخیستلی شي؟ د دغه تقاضا لرو چې دولت یو څه پاملرنه وکړي. دا زموږ ولایت
داسې هم نه ده چې د زابل ولایت امنیت دې دومره خراب او یا د ژوند شرایط دومره ټیټ وي چې هلته دې د افغانستان له نورو سیمو نه څوک د کار لپاره ورتللو ته زړه نه کړي، خو په دې شرط چې دولت او مرستندویه ټولنې هڅه وکړي چې دغه ولایت ته مسلکي ښوونکي او کادرونه واستوي. لیلما سهر وردک هغه زړوره پیغله ده چې په خپله خوښه دغه ولایت ته د روغتیا پالې په توګه د کار کولو لپاره تللې ده. هغه په داسې حال کې چې د زابلیانو له ښې روي او میلمه پالنې نه خوښي څرګندوي، کیسه کوي چې څنګه یې زابل ته د تګ زړه وکړ.
په زابل کې ډېرې ستونزې وې. موږ چې کله د تلویزیون او د رادیو د لیر نه لیدلې چې هلته قابل ډېرې کامیافته دي نه پیدا کېږي، بخصوص ډاکټر صاحبان خو هلته بیخي نه څي نه شته دي. ډاکټر په نفسه نه ډاکټر شته، زنانه او نه مردانه شته، قابلې همچنان کمې وې. نو یو د خاطره زه وتوانېدم چې فامیل مې بوزم، په خپله هم لاړم زابل کې مې شفاخانه کې کار وکړه، کلینیک مې کار وکړه. وروسته د هغو نه ما ته خواست وشوه چې ته باید ترینر شي. زه شاګردانو ته اوس فعلا درس ورکوم، 15 شاګردان لرم، کورسی سیمیتر نرایم.
سره له دې چې لیلما له خپل کاره خوشاله ده، خو وایي په دې ډېره زوریږي چې په زابل کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډېره اوچته ده. هغه د دغه کار لامل هم خپل زابلیان بولي:
بېخي سطح د تعلیم یې ټیټه ده، یعنې مکتب هلته نشته، وور کې مکتب ته نسي، نجونې مکتب ته نسي، روغتون ته نسي، شفاخانې ته نسي، کلینیک ته نسي. دا سبب چیه ده؟ سبب دا ده چې سطح د تعلیم ډېره ټیټه ده. نو دغه سبب هم کېدای شي چې یو سلسله مرګ میر مادران ډېر کا. ما ته هېڅ مشکل نشته، د خاطر نه چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته. حتی زیاتره نرینه نشي کولی چې خپل فامیل د تغذیه کومه کړم، زه کولی شم.
د کتونکو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویه موسسو ته پکار ده چې تر نورو ولایتونو د زابل په شان وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو ته ډیره پاملرنه وکړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې د ښځو د وضعیت ښه کېدل او د هغو د تعلیمي کچې لوړېدل به تر ټولو لومړی هلته پر امنیتي وضعیت مثبت اثر وکړي. د دې لپاره چې و تعلیم یافته میرمن به هیڅ وخت خپل اولاد دې ته پرېنږدي چې د خشونت لار خپل کړي. عزتمنو اوریدونکو، د افغان خوځو لپاره تر دې بل لوی ستونزه نشته چې د میړه سوری له سره پریوزي. په افغانستان کې چې ښځه کونډه شوه، معنی یې دا ده چې د نورو رحم او کرم ته پاتې شوه، او پاتې ژوند باید د خپلو ګټندویو لیورونو او ورونو د ښځو او بچو په خدمت او مینت کې تیر کړي. په دوی کې بیا لا بدمرغه هغه وي چې خامخ له بچیان هم ورپاتې وي. په دغه هیواد کې زیاتره میرمنې خپله ګټه وټه او د خپل ملکیت صلاحیت نه لري. د همدې لپاره د میړه له مرګ وروسته نشي کولی ځان او خپل بچیان وساتي، چې ډیری وخت خپله د دنیایي مال او حیوان په شان د خاوند نږدې خپلوانو ته په میراث کې ورسیږي، او بچیان هم د ترونو او نورو خپلوانو ترمنځ ویشل کیږي. او دا هغه وخت دی چې کونډه په ژوندون خپل مرګ احساسوي، خو ځمکه سخته وي او اسمان لري، مجبوره ده هر څه په پټه خوله ګالي، ځکه چې حیا او رواج تر دې د زیات څه کولو اجازه نه ورکوي. خو شته داسې میرمنې او غیرتي ښځې چې دغو ټولو سختیو سره پنجه نرموي او نه پرېږدي چې د چا خبره بچیانې خوار شي. شمایله ترور له همدې ډلې نه ده. هغه 25 کاله پخوا کونډه شوې ده، خو هیڅکله یې خپل بچیان خوارۍ او د نورو مینت ته نه دي پرېښي. خپله یې پر ځان سختي ګاللې ده، خو پر بچیانو یې سختي نه ده لورولې. هغه تیر وخت ور په یادوي او د خپل کونکون کیسه داسې کوي:
او زه ډېر مشکلات او ډېر سختۍ باندې تیرې شوې، او د خدای پاک ناراضه یم، او درې زره معاش خلمه ګزاره پې کېږي، او د ما دوه لورګانې دي، د ما سره ژوند کوم، زندګي ورسره کوم.
شمایلې ترور د کونتون کلونه د دې په خپله وینا د نارینه و په شان تیر کړي دي. هغې ته له خاونده یو زوړ خټین کور ورپاتې و، چې دې د نارینه و په شان د هماغه کور د خرڅ په پیسو زاړه کورونه اخیستل، او بیا به یې په هغه کې تر څه کار کولو وروسته بیرته په یو څه ګټه خرڅول، او په ګټلو پیسو یې ځان او بچیان ساتل. هغه د خپلو سختیو په اړه داسې وایي:
دا تکلیف ما وستم، دا د تکلیف نتیجه وه چې ما اولاد ورسو مکتب یې ویلې، بېسواده یم چې په شفاخانه کې کار کوم، یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم.
شمایلې ته خدای یو زوی ورکړی و چې هغه هم د دې په وینا د ایران مزدوری وخوړ، او مړی ژوندی ورک دی، او خپله هم د کابل ښار په یوه روغتون کې د خدمې په توګه کار کوي.
کله چې خاوند مې شهید شو، زوی مې ولاړه ایران ته ولېږه، او د موږ د کور سرپرست نه و، 50 کلن و، او بیا م چې ولېږه ایران ته، درې کاله یې تیر کړه، د مزدورۍ دپاره درې کاله یې تیر کړه، ژوندی ورک شو، داسې په غریبۍ پسې تللی و.
خو له دې ټولو ستونزو او غمونو سره سره هغه په دې خوشحاله ده چې په خپلو لوڼو یې تعلیم وکړ.
زه چې کونډه شوې یم، په خپله مې وړ وړ بچي د دوې لورګانې پاتې شوې، بیا مې په ډېرې زحمتو په ډېرو تکلیفو او لوی کې مکتب ته مې واچولې، او مکتب مې پرویلې، او اوس هم په مکتب کې دي. ما تقریبا 10 کاله کېږي چې زه کار کوم، او 25 کاله کېږي چې زه کونډه شوې یم، او خوشحاله په دې یم چې خپل ما ته غیرت ته چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شم، او زحمت مې استلی دی د یوې مړۍ ډوډۍ په سر د اولاد په سر باندې. او چاته مې لاس اوږد نه دی، او د چانه مې کار جدا جدا شیان نه دي کړي، او ډېر زحمتونه تکلیفونه تیریږي نو په انسان باندې.
په نورو هیوادونو کې چې دولتونه د خپلو خلکو په وړاندې د ډېر مسؤلیت احساس کوي، نو د شمایلې په شان مېرمنو ته د دې د کور لګښت او د بچیانو د تعلیم خرڅ ورکوي. خو په افغانستان کې دولت دې بار ته اوږه نه ورکوي، له دې سره هم هغه غواړي چې مرسته ورسره وشي.
اوس یوه مړۍ ډوډۍ د الله فضل دی پیدا کولی شو، او بعد دولت دې موږ سره مرسته وکړي او کور وکړي، او زه چې دومره زحمتونه تکلیفونه وباسم، او کور نشته دی، شکر دا لږ واسې تاوان لرم، او سبا د پښو نه ولېږم، او څوک بیا مړۍ ډوډۍ هم نه راکوي، او دولت باید موږ بازخواست وکړو چې دولت، او د کونډو رنډو د یتیمانو اوښکې پاکې کړه، او زحمت باسي. میړه مې د همدې وطن دپاره شهید شوی دی.
عزتمن اوریدونکو اوس هم له وادي سره سم پام وکړي په تیره اونۍ کې د ښځو په باب لنډو خبرونو ته چې وکم رشیدی به در ووروي.
د باختر اجانس له خبر سره سم د تیری چهارشنبه په ورځ په محمود رقی کې د عبدالشکور د نجونو د منځني ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره د کاپیسا د ولی خواجه ابوبکر لخوا کېښودل شوه. دغه ودانۍ د جاپان په مرسته د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت په یو پور کې جوړیږي. د کاپیسا ولایت د پوهنې د رئیس عبدالواحد حکمت د څرګندونو له مخې په دې ودانۍ کې 8 درسي خونې په پام کې نیول شوي دي. حکمت وویل د دغه ښوونځي زده کوونکي د درسي خونو د نشټوالي له امله ترخی مولاندی استکړه کوي. په کابل کې د خزینه زندان چارواکي وایي چې دوی د بادام باغ په خزینه زندان کې د بندي میرمنو لپاره د ژوند یو سالم چاپیریال رامنځته کړی او هغوی ته لازم امکانات برابر کړي دي. د دې زندان مرستیالی سرسران زرفشان د سې شنبې په ورځ بندیانو ته د افغانستان د ورزشکارانو د تشویقي بنیاد لخوا د سپورتي وسایلو د ویش په محل وویل چې د ژوند د نورو امکاناتو ترڅنګ بندیانو ته د ښوونې او روزنې امکانات هم برابر کړي دي. د دې زندان د چارواکو په وینا اوس مهال په دې زندان کې 130 میرمنې د بند شپې ورځې تیروي چې 15 بهرنۍ وګړي دي. او وروستی خبر د سپورت لنړۍ څخه د نجونو د فوټبال د ملي ټیم غړي د اسلامي هیوادونو د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد د تیر چهارشنبه په ورځ اردن ته لاړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل احمد شاه بختر اجنس ته وویل د نجونو د فوټبال دولسان غړي د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد اردن ته تللي دي. د سرګندونو له مخې په دغو لوبو کې د اتو اسلامي هیوادونو د نجونو د فوټبال ټیمونو ګډون کړی دی او 14 ورځې به دوام وکړي.
قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یوویا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
هر سادهستا د پارا زما هیڅ خبر نشمی یارا زما هر سادستا د پارا زما دستا د پارا زما هیڅ خبر نشو یارا زما هر سادستا د پارا زما هیڅ خبر نشو یارا زما ستا په مینا فدای مزا راشا راشا نگارا زما ہر سادستا د پارا زما اس خبر نشو یارا زما ستا په مینا فدای مزا راشا راشا نگارا زما ہر سادستا د پارا زما.